د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګرانو دیدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګلروز د کال 2020 نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې په نیمه په واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان مخالف ګوندونو مشرانو د حکومت او عدلیه په شمول پر ریاستي ادارو باندې سخت نیوکې کړې او تور یې لګولې چې هیواد کې خلک بے درکه کیږي، وجل کیږي او نیول کیږي. خود ته پوس یې څوک نشته. طالبانو په افغانستان کې ټی وی چینل ته امر کړی دی چې خپل نشریات دی د اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې دي نه خپروي چې د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف وي. او د چمن په سرحدي لار د پاکستان د ګمرکاتو لپاره د کمپیوټري نظام په سبب د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته تجارتي سامان وړونکي لارې د ځنډ ښکار شوي او کاروباریان د مشکلاتو سره مخ دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د مخالف ګوندونو مشرانو د حکومت او عدلیه په شمول پر ریاستي ادارو باندې سخت نیوکې کړې او تور یې لګولې دی چې هیواد کې خلک بے درکه کیږي، وجل کیږي او نیول کیږي. خو د تپوس یې څوک نشته. پرون د اتوار په ورځ لاهور کې د نومیالی قانوندانی او بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر په یاد کې را جوړې شوې دستوري ته وینا په وخت مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تور لګولې چې پاکستان کې د خوخي په قاضیانو خپل د خوخي پریکړې کیږي. په دې موقع د قومي اسمبلی غړي محسن داوډو ویل چې په هیواد کې وړو صوبو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. د ویل کچاري پښتنو سیمو کې د تونروي پیخې راځي نو په لویه کچه پوځي عملیات کیږي چې پکې په زرګونو خلک وژل کیږي. خو کچاري همدغه رنګ عمل په پنجاب کې ربرسره کیږي او د تحریک لبیک په مظاهرو کې پولیس وجنې کیږي نو د دوی په ضد رویه جداوي، ولی چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت او سیاسي مشران د پنجاب ناراضګي نشي زغملي، ځکه نو د صدر زوی ضمانت په یوش پکې وشي. خو د علي وزیر مقدمه کې په میاشتو میاشتو تاریخ نه ورکول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې غیر قانوني وجنې بے درکه کول او هدفي وجنې کیږي خو پښتنه نه کیږي او څوک چې پرې خبره وکړي هغوی تا ترخګر ویل کیږي. منظور پښتون غونډې ته وویل که څوک ماته د خپل قام لپاره د حقونو په غوښتلو غدار وایي نو پرې فخر کوم. نوموړي غوښتنه وکړه چې بې درکه کسان دې عدالت ته وړاندې کړي شي. طالبانو په افغانستان کې ټی وی چینلونو ته امر کړی دی چې خپل نشریات دې په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې دې نه خپروي چې د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف وي. د طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په یو تازه جاری کړی شوی بیانیه کې رسنیو ته ویلي ټی وی چینلونه دې داسې ډرامې او تمثيلي پروګرامونه خپاره نه کړي کوم کې چې خزي وي. همداراسو بیان کې راغلی هغه بهرنی او داخلي فلمونه نشر نه کړي چې د پردیو کلتور او رواجونو په افغاني ټولنه کې خپرایي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي. د طالبانو په جاري کړې شوې هدایتنامه کې لیکل شوی دی چې رسنې دې داسې فلمونه هم نه خپروي کوم چې د نارینه او عورت اخکاروي. خو دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د نارینه او عورت نه یې مقصد څه دی. طالبانو د خپل واکمنۍ په اوله دوره کې فوټبالرانو ته امر کړی و چې په لوبو کې داسې جامې واغوندي چې د زنګونونو نه یې ښکاتوي. په هدایتنامه کې دا هم راغلی دی چې ښځې او جنکۍ صحافیانې دې په ټي وي ګانو باندې اسلامي حجاب اغوندي. د دې بیان د جاری کېدو نه وړاندې د اتوار په ورځ باندې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ خالد حنفي د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لمرستیاله ویان زبی الله مجاهد سره یو ځای د یو شمیر رسنیو له چارواکو سره هم ناسته درلوده چې د باختر سرکاري خبری ادارې ترمخه زبی الله مجاهد هلته ویلي چې دوی د رسنیو ملاتړ کوي، مګر دا شرط یې ورسره ایښو دی چې هم د اسلامي شریعت مطابق نشریات وکړي. د چمن په سرحدي لار د پاکستان د ګمرکاتو لپاره د کمپیوټري نظام په سبب د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته تجارتي سامان وړونکي لارې د ځنډ ښکار دي او کاروباریان د مشکلاتو سره مخ دي. په دغه نوي نظام کې خپل د ګمرک او چارواکي وایي چې د یوې لارې په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کولو او پوره چانبین کولو په سبب زیات وخت ضایع کیږي. یو بل چارواکي ډیور رادیو ته ویلي دي چې وړاندې به د اف بی آر لخوا ورکل شوی نظام کسٹم ون کې د محصول اخستو کار تر سره کیده چې ځایي تجارانو ته لوی اسانی و. خو اوس ای بی آر وای چې د وی بک په ذریعہ به ټول د ګمرکاتو کلیرنس کیږي. د نوی نظام په کارولو کې یو بل ستونزه د انټرنیټ کمزوري هم ده. دغه ځند لکه بل د افغانستان د تازه میوو ډاکټر کونه تر ډیر وخت ولاړ پاتې کېدو سره ضایع کیږي او دواړو خواو کاروباریانو ته په لویه کچه زیانونه اوړي. یاد دی وی چې په چمن لار په سوونو ټرکونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې په حساب اوړي او را اوړي. د سودان پوز درنو او د تشدد ډکو مظاهرو ورستو د هیواد مستل شوی وزیر اعظم عبد الله حمدوک بیرته پر ځای کړی دی. پوزي او سیاسي مشرانو ویلي دي چې د حکومت او فوز ترمن د شوی جوړجاړي لاندې بعد د اکتوبر د میاشتې راهسې نیول شوی تمام احتجاج کوونکي خوشی کوي. چارواکو ویل چې ملګرو ملتونو او امریکا په دې جوړجاړي کولو کې ستر لاس کړی دی. دغه دواړو د پوزي کودتا پر ضد راوتلو مظاهره چانو باندې د حملو سخته غندنه کړې وه. د لوزنامې سندستي ورستو بیا احتجاجونه شوي او مظاهره چانو په وزیر اعظم عبدالله حمدوک باندې نارو کې تور پورې کړی دی چې اولسي انقلاب په سر یې سودا وکړه. هغلی حمدوک ویل چې لوزنامه د سودان د خلکو وینه نور د تویدو څخه ژغورلو لپاره کړې ده. د زیاته کړه چې د اولس وینه قیمتي ده او نه غواړي چې دغه وینه نور توی شي او باید ځوانان د هیواد په جوړولو خپله انرژي مصرف کړي. ملګرو ملتونو د شوې لوزنامې هرکلی کړی دی. د فورس آف فریډم اینڈ چینج په نوم باندې اولسي ائتلاف چې د تحریک او مظاهرو اعلان یې کړی وو وایي چې د پوځ سره د خبرو د واک شریکولو او هیڅ قسم شوې جوړجاړی دوی نه قبلوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د مخالفه ګوندونو مشرانو د حکومت او عدلیه په شمول په ریاستي ادارو سختنی وکی کړی دي او تور یې لګولې. هیواد کې خلک به درکه کیږي، وجل کیږي او نیول کیږي، خو د تپوس یې څوک نشته. په دغه حق لبانې د ډیورډ خبريال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د مخالفو ګوندونو مشرانو پر حکومت او عدلیه په شمول پر ریاستي ادارو سختنی وکی کړی او تور یې لګولې چې خلک په غیر قانوني توګه وژل کیږي، نیول کیږي، بې درګه کیږي، خو د پښتني والا څوک نهسته او د خوشي په کازیانو خپل د خوشي پریکړې هم کیږي. د یک شنبه په ورځ لاهور کې د نومیالی قانوندانی او بشري حقوقو فعالی اسما جهانگیر په یاد کې راجوړ سوی دستورې ته وینا په محل د مسلم لیگ دلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وویل کله چې خپل کور د سمولو خبره وکړه نو پرې مقدمه جوړې سوی وی او سزا ورکړې سوی وی.
کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں، عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں.
مجوینو چې عدالتونه دلته ماتیږي، قانون ماتیږي او د خوشي په قاضیانو خپل د خوشي پریکړې کیږي. نن کچري څوک رښتیا وایي نو به درک کیږي، بند کیږي یا وشل کیږي. نواز شریف دا خبره په داسې حال کې کړې چې په تیرو ورځو کې د ګلګت بلتستان په خوانی مشر قاضي رانا شمیم لخوا د سترې محکمې په خوانی چیف جسټس ثاقب نثار باندې تور لګول شوی و چې هغه خپل ماتحتو کارکونکو ته د ټلیفون د لارې امر ورکړ و چې د ټاکنو څخه وړاندې دي د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته ضمانت ورنکړي. پخوانی مشر قاضي ثاقب نثار دغه خبرونه غلط ګرځولي وو او ویلي وو چې رانا شمیم د دوی څخه د خپل ملازمت مودې خواست کړي وو، خو دوی انکار کړي وو چې ورسته هغه پرې دغه تورونه لګولي. په دې محل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د دستوري سره وینا کې وویل غیر قانوني وژنې او بې درکۍ کیږي، خلک په نقشه کیږي او دوی ته تراګر ویل کیږي. کچره موږ د پلټنو کمیشن جوړولو غوښتنه کوو نو راته غدار ویل کیږي. کچری د خپل خلکو د حقونو خبره کول غداری ده نو موږ پر دې فخر کوو او موږ به د جنلیانو وفاداران نه جوړی شو. د غشتنه وکړه چې بې درکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړی سي. په دې موقع قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل په پښتني سیمو کې کچری تندروي راسي نو په لویه کچه فوجي عملیات کیږي. چې پکې په زرګونو خلک وژل سوي. خو کچري هم دغه رنګه عکس العمل په پنجاب کې رابرسېره سي او د تحریک لبیک په مظاهرو کې پولیس ووژل سي، نو د دې په ضد جدا رویه وي، ولې چې د پاکستان فوجي اسټبلیشمنټ او سیاسي مشران د پنجاب ناراضګي نسي زغملی. همدغه سبب دی چې د صدر رضوي ضمانت خو په یوه شپه کې وسی، خو د علي وزیر مقدمې ته په عدالت کې په میاشتو میاشتو تاریخ نه ورکول کیږي. د کلدم ګرځول سوي تحریک لبیک سره د تشدد ډک مظاهرو او د پولیس والاو د وژلو سربیره حکومت لوزنامه کړې او د دوغل وزنامې په نتیجه کې په تیر ورځو کې د ګوند مشر صادر رضوي هم خوشی کړی سوی و، خو دغه لوزنامه نه خو تر وسه ولس او نه پارلیمان ته وړاندې کړی سوی ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست او اسلام آباد پریس کلب د حکومت لخوا په دې وروستو کې منظور شوی د صحافیانو د تحفظ په ځینو مادو باندې اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دغه شپږمې ماده درېمه برخه د صحافیانو پر ضد کاریدای شي. که څه هم حکومت وایي چې په دې نوي قانون کې د هیواد صحافیانو ته د پرمختللي هیوادونو د صحافیانو هم د حقونو ورکړی شوی، خو قانون فوهان وایي چې دا قانون په ظاهره د صحافیانو د تحفظ قانون بلل کیږي، خو د دې قانون ځینې نقطې د صحافیانو خلاف هم استعمالېدای شي. نور تفصیل په دې وړو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
پاکستان کې د صحافیانو د حقونو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست عمومي سیکرټر ناصر زیدی ورسپانه ډان سره خبرو کې ویلي چې د پارلیمان څخه منزور شوی د صحافیانو د تحفظ په قانون کې شپږمه ماده حکومت د صحافیانو پر ضد کارولی شي او وای بای چې حکومت دې کې بدلون راولي. د صحافیانو د تحفظ د دې نوي قانون په شپږمه ماده کې ویلي شوی ټول صحافیانو له پکار دي چې د بل حق او شهرت ته درناوی وکړي او داسې مواد خپاره نکلی چې په هیواد کې د قومي، نسلي، مذهبي، فرقیز، کلتوري او پسنفي بنیادونو د کرکې سبب ګرځي. اسلام آباد کې د وکیلانو او د صحافیانو له اړخه د جوړې کړې شوې جرنالست پروټیکشن کمیټه غړي او قانون پوها افتاب عالم دیو سره خبرو کې وایي په ښکاره خو دا قانون د صحافیانو د تحفظ قانون بلل کیږي، خو د دې قانون شپږم ماده کې دا شرط ایښودل شوې چې یو خبريال به ثابتوي چې د هغه ورکړې شوې خبر سم دی.
اور اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکتے تو آپ کے خلاف قانونی چارہ جائی ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے. ایک طرف جہاں یہ قانون تحفظ دینے کی بات کرتا ہے، دوسری طرف یہ صحافیوں کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے.
هغه وای ک یو صحافی په دې ثابتولو کې ناکام شو چې د هغه ورکړې شوې خبر سم دی، نو د هغه پر ضد قانوني اقدام کیدی شي او پر ضد د فوجداري مقدمه هم درج کیدی شي. نو ولې زیاتوي دا قانون کو یو خوا د صحافیانو د تحفظ خبره کوي، نو بل خوا د صحافیانو پر ضد هم کاری دی شي. د پاکستان حکومت د صحافیانو د تحفظ د قانون 13 ورځ په داسې حال کې منزور کړي چې د صحافیانو د حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونه پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک هیواد ګرځوي او صحافیان وایي چې په موجوده حکومت کې خبريالان د سنسرشپ سره مخ دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي دا قانون به په لومړي ځل د هیواد صحافیانو ته هغه شان حقونه ورکړي کوم چې پر مختلفو نړۍ کې صحافیانو ته ترلاسه دي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې حکومت به د صحافیانو د تحفظ لپاره 14 کسیز خپلواک کمیشن جوړوي چې پکې به 12 صحافیان د غړو په توګه هم شامل وي. هم داشان د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د فیډرل ایگزیکیوټیو کمیټې غړي مبارک زیب وای دا قانون خو په مجموعي ډول یو ښه قانون دی او په یو ځای کې هم صحافیانو ته مادر پدر ازادي نه د ترلاسه
او د کې د صحافیانو هغه حقوق او تحفظ شوی دی کوم چې تر قانونو مونږه د دې لپاره اوازونه چوتول او کوم چې په ډیولپ ملکونو کې صحافیانو ته ملاوېدل شو، نو هغه هم دې آرډیننس په شکل کې مونږ ته ملاوېدل شي.
په دغه قانون کې دا هم ویلي شوی حکومت به باوري کوي چې یو صحافي د تنازو ښکار سیمو کې په ډاډه زړه کار وکړي شي. د اسلام آباد پریس کلب صدر شکیل انجم د دغه قانون په ځنې ټکو ټکو نه کوي او وایس اف امریکا ډیوس سره خبرو کې وای د قانون تر مخه د کمیشن مشر با وزیر اعظم ټاکی او هغه با د وزیر اعظم د امر منلو پابند وی.
ان کے قانون میں یہ ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ جی اگر ان کے پسند کی خبر نہیں ہے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے لی آپ نے, وہ کہیں گے فیک نیوز. فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
اگر وای کہ یو صحافی د حکومت د خوخ خبر نہ ورکوی نو حکومت به دغه خبر جالی ګرځوی او په دې قانون کې صحافی پابند کړی شوی چې هغه به د خپل خبر سرچینا خایي. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو د سار غیر دولتي تنظیم فریډم نتورک په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2002 نه تر اوسه پورې یو سل ډیر صحافیان د کار په محل وجل شوی, خو تر نن پورې نه خود حقوقي قاتلان معلوم کړی شوی او نه چاته سزا ورکړی شوی ده.
طالبانو په افغانستان کې ټي وي چینلونو ته امر کړی دی چې خپل نشریات دی په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې دی نه خپروي چې د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف وي. په دې حق لبانې تاسو نور تفصیل زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په بیان کې راغلي هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات یا رواجونه په افغاني ټولنه کې خپروي او د طالبانو په باور د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نشي. طالبانو دا هم ویلي ټي وي چینلونه د داسې ډرامې او تمثيلي پروګرامونو خپاره نه کړي کوم کې چې خدینه اداکارانو کردار لوبولي وي. د طالبانو په جاری کړي شوی هدایتنامې کې راغلي چې رسنۍ د داسې فلمونه هم نه خپروي کوم کې چې د نارینه او عورت پکې ښکاره وي. خدا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د نارینه او د عورت نه یې مقصد څه دی. طالبانو د خپل واکمنۍ په اوله دوره کې فوټبالرانو ته امر کړی وو په لوبو کې د داسې جامې واغوندي چې د زنګنونو نه دی ښکته وي. په هدایتنامه کې دا هم راغلی چې ښځې یا جنکۍ صحافیانې دې په ټي وي ګانو باندې اسلامي حجاب اغوندي, مګر بیا هم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دوی په باور اسلامي حجاب څه دی. طالبانو د واکمنۍ په اوله دوره کې چادري یا برقه یا نقاب اسلامي حجاب باله. د دې بیان د جاري کېدونه وړاندې د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ خالد حنفي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لمرسیال او بیان زبی الله مجاهد سره یو ځای د یو شمیر رسنیو له چارواکو سره هم ناسته درلوده چې د باختر سرکاري خبری ادارې تر مخه زبی الله مجاهد هلته ویلي چې دوی د رسنیو ملاتړ کوي مګر دا شرط یې ورسره ایښی چې رسنۍ دې هم د اسلامي شریعت مطابق نشرات وکړي. افغانستان کې په داتیرو شلو کلونو کې د سرکاري ټي وي چینل نه علاوه لږونه شخصي ټي وي چینلونه جوړ شول چې په کې د خبرونو نه علاوه فلمونه، ډرامې، موسیقي او ګنښمه نور تفریحي او تعلیمی پروګرامونه خبرېدل. په بهرنیو فلمونو او ډرامو کې ترکی، هندي او پاکستانی ډرامو زیات مینوال درلودل. همدارس په افغاني ټي وي چینلونو کې به د اسلامي قصو په اړه جوړ شوی فلمونه او ډرامې لکه د حضرت عمر او حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی ډرامې او یا هم د مسیج په نوم د اسلام د اولنۍ ورځ او کلونو په باب جوړ شوی فلم هم ډیر چلید. مګر طالبانو په خپل بیان کې ویلي هغه سریالونه یا ډرامې چې د انبیاو یا صحابه کرامو تمثيل پکې شوی وي او تصویري شکل ولري هغوی هم مطلقا نشول یې منه دي. د طالبانو دا هدایتنامه صرف د وی پانی په قدر لیکل شوی او اته مادي یا آرټیکل لري. په دې هدایتنامه کې د شریعت د اصول او افغاني ارزښتونو او د پردي کلتور وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا هغه څه دي چې کیدای شي سخت دریځ ورنه ځانته بیل بیل معنی واخلي. دا هم نه دی ویل شوی چې د ټي وي چینلونو خبرونه به په څه طریقې کار څارل کیږي او څوک به دا فیصله کوي چې کوم پروګرام د افغاني ارزښتونو یا شریعي اصولو خلاف او کوم پروګرام د پردیو د کلتور خبرولو سبب جوړیدای شي. د افغانستان په تیر حکومت کې د رسنیو د خلاف ورزیو د کنټرول د لپاره د څار یو کمیشن ټاکل شوی و چې کله به د هغه ته شکایت کیدن نو کمیشن به د ټي وي د هغه پروګرام تحقیق کاوه او بیا به یې کتل چې د افغانستان د قوانینو خلاف ورزی پکې شوی ده او کنه. د رسنیو د لپاره قانون هم جوړ شوی و چې د هغه تر مخه رسنیو داسې څه نشوي خبرولای چې پکې د چا د عقاید او یا د چا د عزت سپکاوی شوی وي. د روانه میاشه په سر کې د بیزرحد خبري اعلان ټولنې ویلي وو چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بیان ازادي یا د اظهار رائے ازادي یا بيخي له منځه تللې او یا له سنجیده ستونزو سره مخامخ شوې ده. فواد لامی، وی او ای دیوا، واشنگتن.
د
چمن په سرحدي لار د پاکستان د ګمرکاتو لپاره د کمپیوټري نظام په سبب د افغانستان او پاکستان دواړو خواو ته تجارتي سامان وړونکې لاري د زن خکار دی او کاروباریان د مشکلاتو سره مخ دي. د ډیور اډیو خبريال نعمت الله سرحدي په دغه نور تفصيل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
پر چمن پوله د افغانستان سره د پاکستان د تجارتي چارو ګمرکاتو کلیرینګ کوونکی وای د پاکستان له خوا د ګمرکاتو د محصول د پاره جوړ شوی کمپیوټري نظام چې ورته ویبوک نظام ویل کیږي عمل کول لوجه پر چمن سره تجارتي چاري د زن خکار شوی دی. د چمن کلیرینګ ایجنټس اسوسییشن ویان عبدالباقی و وی دی وته وویل چې د ویبوک نظام د پاکستان له خوا پر چمن سره د پر بازي واردات او لکه د افغانستان څخه تازه میوه د ځم سره مخامخ کېدول عمل خرابېږي د ګمرکاتو کلیرنس په پرخواني نظام کاوي خو اوس د ویبوک نظام عملی کړی دی پر چمن سره د افغانستان څخه هم صادرات او هم واردات د ځم سره مخامخ دي او پښپوش په د پاکستان په سرحدي ګمرکي ولاړ وي
په ویبوک د اپشن سره چې موږ د شلو ګاډي پوری وځي ته ګاډي ورواچو د کسٹم احکام چې دی هغه مستوي چې اتي به دې ته در 15 ګاډي بالا نه ورایي موږ د ورځې 300 ګاډي مرایسي هغه کلیر ده ډیر مشکله جوړیش کسٹم سٹاف چې دی هغه سیستم خپل ای ڈی بند کیو افسر له بشل گاڑی زی داغه بجای ابل افسر له 50 گاڑی ولایډی زی بیا کلیرنګ ایجنټ انګر د پاغه سزغلی تمام ډاکومنټس په دې سیستم کې اپلوډ اول بیا داغه چالان جمع کول په بین کې داغه ټیکسس پمت کې
خود چمن د ګمرکاتو یو مشر زبیر اوان و وی دی وته وویل چې د ای بی آر لخوا مخکې پر چمن سره په خوانی نظام د کسٹم 1 په ذریعہ به د محصول کلیرنس کاوي چې یو اسانتیا وزای تاجرانو ته ورکړی و خو اوس ای بی آر دغه پریکړه کړې ده چې د چمن سرحد لارې ټول صادرات او واردات به د ویبوک نظام په ذریعہ کلیرنس وکیږي خو چې کله د ځای کلیرنګ ایجنټانو لخوا د مشکلاتو په حق د کسٹم د چارواکي څخه وپوښتل پر چمن سرحد د کسٹم چارواکي د ویبوک کلیرنس په صحیح توګه نه کوي او انټرنیټي ستونزې هم موجود دي نو د دې په جواب کې زبیر اوان وویل چې دا وخت د افغانستان څخه تازه میوې سیزن دی چې د هغه لوري د وارداتو د مالونو څخه ډک ټکا په لوی تعداد کې را روان دي او انټرنیټي ستونزې هم شته چې د دې وجه دغه عمل لږ د ځنډ سره مخامخ دي خو راست رابولي د ویبوک نظام په ذریعہ د مال بردار ټکان کلیرنس عمل مخ پر ځتې دوه روان دي د پاکستان لخوا ویبوک کسٹم نظام پر خپل ټوله د غونډي او ادونه سره په تجارتي دروازو او کراچي بندر باندې د مخکې څخه عمل کړی دی ست کسٹم چارواکو په وینا یو مال بردار شخص د ګمرکاتو محصول د وزن پر حساب د مال د پر مخصوصه محصولات په نظام کې په خودکار طریقه کلیرنس کیږي چې یو تاجر د خپل مال محصول د پاکستان په ټوله تجارتي دروازو باندې په ګمرکاتو کې تجزیه کوي سي او د ضروري کلیرنس د مرایلو څخه د چریدو پس د مال بردار شخص د محصول کاچ د ای بی آر په مرکزی کمپیوټر نظام کې په خودکار طریقه درج کیږي چې بیا د صادراتو وارداتو په محصول کې د درغلي امکان پات نه سي خو د ویبوک نظام عملی کول پس وز د هر ورځې د تورخم خرلاچی غلام خان انګور اډا او د چمن تجارتي دروازو څخه د صادراتو وارداتو او د ترانزیت ټرکانو تعداد د ای بی آر پر ویپانه باندې ښکار کیږي نعمت الله سرحدي وی وی ډی وا چمن
په خبر پختونخوا کې د چینو ملیونه د خپل ټاکل شوی میاد نو ورستو پرانسته شوې دي خو د غنو ملیونو چارواکي وایي چې دوی ته د کروندګرو لخوا د خپل ضرورت سره سم غنی نه ترلاسه کیږي چې ورسره د چینو پیداوار کم دي او اثر یې نیخ پنیغه د چینو په بایو پریوزی خو کروندګر وایي چې ملیونو ته د غنی په ورکولو کې د دوی ته وان دي ځکه ترې ګوړه جوړی او ملیونو ته نه ورکي په دغه اړه باندې د ډیورډي خبريال ملک وقاص نور تفصيل تاسو ته راپور کوړاندې کوي
په پښتونخوا کې د غنو د روان سیزن په مخال د پیښور خزانه او د مردان پریمیر شوګر ملونه د خپل ټاکلي شوی وخت نه رسته پرانستې شوې دي چې د غنو د ملونو چارواکي د کم غني تر لاسه کېدل علت خای په پیښور کې د خزانه شوګر مل منیجر طالمن خان وای چې یو مل په سلی رښتو ساتونو کې سلور زرټنه غني ته اړتیا لري خو دوی ته په یو اونۍ کې یوازې اتل سوامنه غني تر لاسه شوې دي وای که دوی ته د غني ترسیل کم وي نو د هغه منفي اغیز به د چینو په بایو پریوزی او عام ولس به ورسره اغیزمن کیږي خو طالمن خان داول لري چې دوی د کروندګرو نه غنی د سرکاري ټاکلي نرخ نه په زیاته بیا اخلي
او ټوب دې نه اندازه ورغو چې د ګورنمن دې په 225 پر 40 کې دي ټیک نو زمو هو ګور مو خدای را دي خپل ریټ د کم چې خا غنی نه هغه لپاره موږ سو 300 روپے پر 40 کې دي ارام موږ ورکو
په پښتونخوا کې ټول ټال اته د چینو ملونه شتون لري چې د غنی د کم ترسیل له عمله د خزانه او پریمیر ملونه د سیزن د پیل کېدو په محل بند پراته وو سهیل ټیکادار چې د کروندګرو نه غنی اخلي او د مردان پریمیر ملتا په کمیشن ورکوي وای چې دوی زمیدارو ته د سلويختو کیلو یا کچا من پسر 315 روپے ورکوي خو د پان او مون پسې انخته خوره وزن ترې کټ کوي
نغدې پیسې ورکو په ګاڼډه باندې غنېلو کنه من کې کیلو کټ کو 50 کی جی باندې کیلو کټ ته مونږه او نغدې پیسې ورکو 350 ریټ ته
خدا سوال چې کاروندګر ملون ته غنې ولې نه ورکوي نو د غنو کاروندګر جانس خان وای چې په هیواد کې د روانه ګرانې په پرتل د ملون نرخونه واره نه کوي خو یو بل کاروندګر خورشید وای چې دوی ملته ځکه غنې نه ورکوي چې د اوړلو خرچا د پان او مون پسې د خورې وزن د دوی په ذمه وي چې د ګوړې په نسبت ورته مجموعي ګټه کمه پاتې کیږي
د ملت کم دی هغه د مونږ نمن چې دین په درې سو درې نیم سو غواړي او چې دین موږ ته خپل یو من سره چې دی 5000 روپے لګولې دا نو موږ چې سره نه چې زموږ فصل پسې کیږي تا خو پسره باندې کیږي کنه دا که چې دین موږ ته کم فاته رسول او جی زموږ او تیلی کم فاته رسول ټریکټر زموږ نه 1200 روپے ګنټه دی دا سه یو ګنټه هونه دا چې لږ ګنټه کار دی کو یو 1200 روپے شوي
چې ملواله بکه کټی کی روټ ټیکس پر کټ کوي دا کچا بن وکي کټ کوي پتر وکي کټ کوي دګډي ټیک سونه راځي نو دا 375 نه مونږ ته کم دین کو 350 دا غاڼه والا دي دا مونږ ته پیدا ده دې کټه په وجه باندې ځکه چې په باندې کری نشه دا غبي نشه دي او مل دغه حساب کار کوي ملواله چې دار یې سم نه دي مونږه پاره
په پاکستان کې د 1300 راسه د چینو په وایو کې زیاتواله راغله دي او دا محل په خاريو کې په یو سل 10 روپے او په کلیوالو سیمو کې په یو سل 40 روپے کیلو چینی خرسيږي او حکومت وایي چې دوی سرکاري نرخ 90 روپے ټاکلې دي بل خوا سیډون کې وایي کچري ملون ته د غنو ترسیل برابر نکړې شو نو یو واره بیا د چینو بایبا لوړ شي ملک وقاص وایس اف امریکا ډي 1 نیوز په خبر
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د برازمي امریکا د ملکونو تنظیم او اي اس په یو اواز یو قرارداد منذور کړی دی په دې کې نیکاراګوا کې ورس په زیاتی خرابیدونکو سیاسي او د بشري حقوقو په حالاتو او د نیکاراګوا د حکومت لخوا د انتخابي عمل د تالا تر غکول په کوششونو فکرمندي ښکارا کړی شوی دی د اکتوبر په شلم تاریخ منذور کړی شوی قرارداد کې د صدارتي امیدوارانو او د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غږ شوی دی او د نیکاراګوا حکومت ته په کلکه سره ویلي شوی دی چې انتخابي اصلاحات نافذ کړي د صفا او د آزادو انتخابونو کېدو اجازه تی ورکړي او دا لوز دیو کې چې کله ضرورت وي نو د برازمي امریکا د ملکونو د تنظیم د منشور او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د دسخط شوی جمهوریت منشور مطابق به نور اقدامات هم کوي چې پکې د او اي اس د لوی اسمبلی یو 15 باقاعده اجلاس ته د 8 نومبر د انتخابونو جال اندازا پیشکول هم شامل دي او اي اس خپل دا قرارداد په نیکاراګوا کې د صدر اورټیګا او د هغه د نائب صدر کورودانی د روزیریو مریلو د حکومت د ډيري مدینه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دورستو منذور کړی دی د دوارو د خپل حکومت په زور په اولسي مشرانو صحافيانو او سیاسي مخالفینو باندې د زور ظلم یو مهم شروع کړی دی د نیکاراګوا په سونو خلک په سیاسي بنیادونو په جیلونو کې اچولې شوې دي او د یو لک نجات نور خلک د ملکا تختیدلې دي د نیکاراګوا حکومت په اگست کې په جمهوریت طریقه د کیدونکو انتخابونو امیدونه هغه وخت حالات ترغه کل کلی چې د ملک لوی مخالفه سیاسي پارټي په انتخابونو کې د برخي اخستو د پاره نه اهله وګرځول د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د بریا زمي امریکا د ملکونو د تنظیم د او اي اس د منذور کړي قرارداد ستاینه کړی دا او دا خبره په ګوته کړی دا چې په دې کې د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو د غیر جمهوریت انتخابي عمل او د روان زور زیاتی په سختو ټکو کې غندنه شوې ده د تنظیم د پاره د امریکای مستقل استازي برادلی فریډن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد منځوري صدر اورټیګا او نائب صدر مریلو ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د دوی کارونه نور د زغملو نه دي په کال 1901 کم اتیایم کې د امیر حکمران د سموزا د حکومت منسکورولو کې د اورټیګا نږدې ملګری او مشهور ناول نگار سرګیو رامیریز هوانا ټایمز ورځپاڼې سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې اورټیګا په تاریخ کې ځان له یو انقلابي مشر نوم ګټلی شو خو اوس به د یو غدار په نامه یادول شي رامیریز دا وخت په سپین کې د جلاوطنې جون تیری د خپل مرکه کې دا هم ویلي دي ک اورټیګا هر څومره په ځان نظریاتي پردرا خوره کی خوده بهشکه چې یو امیر حکمران دی. د برازمی امریکا د ملکونو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده فریډن وای چې ډینیل اورټیګا لا او د نائب صدر خزی روزیرو مریلو لا د نیکاراګوا خلکو دا اختیار نه دی ورکړي چې نیکاراګوا کې د ایکی یوی پارټه خپل خاندانی امریت نافذ کړي. دوی چې امریکا به هغو کسانو له د سزا ورکولو د پاره د خپل ټول سفارتي او اقتصادي وسطوان نه کار اخلي څوک چې د نیکاراګوا خلک په آزادۍ سره د خپلو مشرانو د غوره کولو د حق نه محروم ساتي.